وخت په افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او رېدی ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2:29 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازی اوریدلای شي. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د سولې څلور اړخیزې غونډې له حاله مو خبرو. دا غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. بروکسل ته هم زوده ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډې ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اوږدمهاله مرستې یا ملاتړ تر بحث لاندې دی. خو خبرونه له د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي په پېښور کې نن 2 بمي چاودنو د پولیسو یو افسر وواژه او 10 تنه یې ژوبل کړل. د پیسو نړیوال صندوق پر ایران غږ وکړ چې د خپل اقتصادي ودې لپاره د یوازې د تیلو پر تولید او بازار تکیه نه کوي. خو لومړی به نجا صفی ته ور ورکړو چې د افغانستان د سات مهم کورني خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. افغان چارواکي وایي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. او په بغلان کې نږدې 80 تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن، او افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی ډینګ جون د غونډې نور ګډونوالي. له دې غونډې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې دي. نوموړي له خبريالانو سره په خبرو کې هیله ښودله چې د افغانستان د امن لپاره به د څلور اړخیزي غونډې حاصل بریالي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به له 2010 تر 2020 میلادي کال د افغان ځواکونو د تمویل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. دغه وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبري وشي.
په دغه غونډه کې بعد افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې چې سبا جوړیږي د افغان پلاوی مشري کوي. خیر الله آزاد وایي د بهرنیو چارو وزیر به د دغه غونډې په سنډه کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنیو تګلارې له مشري فدریکا موګیرنی سره په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. د بغلان والی وای نږدې 80 تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. عبدالستار بارز نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې 14 وسلوال مخالفان وژل شوي، 4 ټپیان، او هغه امنیتي ځواکونه چې په محاصره کې ول یو وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د غلام فاروق او لال محمد په مشرۍ د انسان تختون کوش پر اس کسي زړلني ولیده. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې له دغه ډلې په 13 میاشتو کې یو شمیر عام خلک د پیسو لپاره تختولې وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه وري.
پاکستانی چارواکي وای په پېښور کې نن 2 بمي چاودنو د پولیسو یو افسر وژلې او 13 نور یې ژوبل کړي دي. د پولیسو یو افسر ساجد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل لومړی چاودنه د سرک د غاړې ماینو او دوهمه چاودنه هغه مهال شوه کله چې پولیس او خلک د لومړي برید په ځای کې راغون شول. په ټپیانو کې پولیسان د ژغورنې کارکونکو او د رسنیو کسان شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د پېښور د نننیو چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تاکه نه کوي. د IMF مرستیال مشر ډیوډ لپټن تیر ورځ ویل ایران د دې لپاره چې له نړیوال اقتصاد سره بیا ونښلي باید نور فرصتونه پیدا کړي. په تیره جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران د خپلو تیلو د استخراج چارې په ډراماتیکه توګه چټکې کړي دي. د هیواد اوس په ورځني ډول 4 میلیونه بیرله تیلو باسي. د پیسو د نړیوال صندوق مرستیال پر ایران غږ وکړ چې د چین او لاتینی امریکا د هیوادونو په څیر دي د خپل اقتصاد د ودې لپاره د آزاد بازار د اصلاحاتو په شمول له نړیوال اقتصاد سره د بیا وصل کېدو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. روسیه دارت کړی ده چې ګواکې د هیواد د سوریه د لرغوني سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو ویل په دې ساحه کې د دوی پوځي حضور موقت دی او پوځیان د هغو ماینونو د وستلو او خونسا کولو لپاره دلته دي چې داعش پر دې سیمه د واکمنۍ پر مهال تر شا پریښي دي. روسیه وایي د سوریه حکومت ورته په دې سیمه کې د سرتیرو د ساتلو اجازه ورکړې ده. په همدې حال کې د سوریه د لرغونو آثارو د ادارې مشر له روسیې مننه کړې ده چې د پالمیرا د لرغونو آثارو په خوندي ساتلو کې همکاري کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د جنگي الوتکو په ملاتړ په 13 مارچ میاشت کې پالمیرا تاریخي ښار له اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش څخه بیرته ونیو. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډله ییزه توګه د تاتاریانو د وستلو د کالیزې په مناسبت کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر رابرټ کولوویل وویل روسیې په 2 کلونو کې په کریمیا ټاپو وزمه کې د تاتاریانو د ځپلو لپاره زیات اقدامات کړي چې پکې د تاتار چارواکو زورونه ویرول او د هغوی زندانی کول شامل دي. ملګری ملتونه وایي روسیه مسؤلیت لري چې د اقلیتونو حقونه خوندي وساتي او په سمدستي توګه په کریمیا کې د تاتار اقلیت د استازو مجلس بیا فعال کړي. په 1944 کال کې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د می میاشت په 13 نیټه شاوخوا 2 لک تاتاریان له کریمیا څخه په اورګاډو کې ازبکستان ته واستول شول. ګمان کېږي چې د دې سفر پر مهال زرګونه تاتار وګړي وشل شوي وو. او د امریکا د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن یو همکار د هغې سیال د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ تورن کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نورو ځواکمنو بهرنیانو ته عجیبه لیوالتیا لري. د کلینټن د بهرنۍ پالیسي سلاحکار جک سولوان پرون دغه څرګندونې مخکې له هغې وکړې چې کلینټن په کنتاکي ایالت کې په لږ توپیر سره د ډیموکرات ګوند بل دور انتخابات هم وګټل چې په دې سره هغه د ډیموکرات ګوند لخوا نهایي کاندیدېدو لپاره 138 رایو ته اړتیا لري. سولیوان دغه څرګندونې له رویټر سره د ټرمپ د هغې وینا په ځواب کې وکړې چې ویلي دی به د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره خبرې وکړي چې پیونګ یانګ له دې منع کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورنه کړي. سولیوان د ټرمپ دغه څرګندونې چې غواړي له کیم سره کښېني د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون په اړه د هغه له مخکنیو څرګندونو سره په تضاد کې وبللې. هغه ویل که په ډاګه وایي ډونالډ ټرمپ زموږ د نږدې متحد مشر ته سپکاوی کړی او بیا وایي چې د کیم جونګ اون سره خبرو ته ډیر لیواله دی. د هغه په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ د پوتین او کیم په شان بهرنیو ځواکمنو مشرانو ته عجیبه لیوالتیا لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول له پاکستان د نه همکاري په اړه د کابل د وروستیو تورونو سره سره اسلام آباد نن د سولې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د پاکستان دفاع وزیر له دغې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو بال او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر روسم شاه مومن د نننۍ غونډې نتیجې ته ډېر خوشبین نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا په دې غونډه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. بروکسل بیا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته تیاری نیسي. په بروکسل کې مو خبریالان دي، وروستی حال به ترې واخلو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره په بروکسل کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم وغږېږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول د پاکستان د نه همکاري په اړه د کابل د وروستیو تورونو سره سره نن په نن اسلام آباد د سولې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د پاکستان دفاع وزیر له دغې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو بل او د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دا د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ده او هغه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان حکومت تېره میاشت په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم له خبرو ډډه کړې او پسرلنی عملیاتې پیل کړي دي. په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال ګډون لري. لاړ بشو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابعه جان همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه د رابعه جان خبرونه تخره غلست.
ډیره مننه
رابعه جان. راته وایه چې غونډه پیل شوه، د غونډې په اړه څه نوي معلومات تاسو ترلاسه کړي دي؟
بالکل، په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه نن ماسپښین دوه بجې شوې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې نن به د افغانستان طالبانو سره مذاکراتو لپاره دا غونډه کېږي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو انکار نه پس دا غونډه د ځان ښکار شوې وه. تیرې څلور غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې وې. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستی کېږي چې تر اوسه پورې څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. بلخوا نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. د دې نه علاوه تیره ورځ هم د افغانستان سفیر ډاکټر زاخیلوال د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم په دې موضوع یعنې د څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و.
رابعجانې مننه. یو موضوع چې د نننۍ غونډې ته ډېرې سترګې وراوړي هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د څلور اړخیزې کمیټې غړي بلاخره په همغه پخوانی دریس ټینګار وکړي چې طالبان خبرو ته تر اوسه نه دي حاضر شوي، له پوځي لارې د دوی پر ضد اقدام وشي او د دې اقدام ملاتړ به د څلور اړخیزې کمیټې غړي وکړي کنه؟
د پاکستان لخوا داسې ویل کېږي چې پاکستان په شمول نور چې کوم هیوادونه دي یعنی امریکا شو، چین شو، وایي چې دوی خپل کوششونه کوي، وایي چې دا خبرې اترې موږ جاري ساتو. داس رنګ کوم کارپوهان یو هغې دا هم وایي چې امریکا، چین او پاکستان به په دې لړ کې خپل کوششونه جاري ساتي.
بله رابعه جان، تاسو نه یو دنیا مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه و چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د نننۍ پنځمې غونډې له حاله خبرولو. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په کابل کې د تیرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت ویلي چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم په سرلنی عملیات پیل کړي دي. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. د دې نننۍ غونډې د مخه د پاکستان یو شمیر لوړ پوړو چارواکو یو لړ څرګندونې کړي، خو مخکې له دې چې د هغوی د څرګندونو له حاله مو خبر کړو بروکسل ته ځو. بروکسل هم په افغانستان کې بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته تیاری نیسي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر همدا شیبر سره له بروکسل په ټلیفون په لیکه دی. شیبر صاحب، خبرونه ته خراغ لاس. د اسلام آباد د غونډې په اړه مو واورېدل چې هلته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، بحث کیږي. بروکسل هم بیا د افغانستان د جګړې بل اړخ ته تیاری نیسي، هغه د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله ملاتړ، هغه ځواکونه چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د دغې غونډې لپاره یا څه تیاری نیول شوی؟ له غونډې مخکې چارواکي څه وایي؟
نوري صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د اسلام آباد غونډه خو پرانیستل شوې ده، اما بروکسل غونډه نن په مقدماتي ډول پرانیستل کیږي او د افغانستان په اړه به د جمعې په ورځ په تفصیل خبرې وشي. د دې غونډې په ترڅ کې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم دې غونډې ته رابلل شوی دی او همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم د بروکسل په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې له اجنډا سره سم به د جمعې په ورځ باندې په دې باندې خبرې وشي چې ناټو څنګه کولی شي چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره کومکونه کیږي، او وروسته له هغه به دا مسله څېړل کیږي چې آیا دغو کومکونو ته ضرورت شته چې ادامه ورکړو او که څرنګه. خو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې همدا مسله څېړل کیږي او ویل کیږي چې د ناټو غړي هیوادونه به خپل متحدان هم وهڅوي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستو ته دوام ورکړي، او ناټو غواړي چې شاوخوا څه باندې البته 5 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې له افغان ځواکونو سره وکړي.
شیبر صاحب، یو موضوع هم له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله سیاسي او امنیتي شراکت موضوع ده چې ویل کیږي دا به هم په غونډه کې وڅېړل شي او د وارسا د غونډې لپاره به هم تیاری ونیول شي، ځکه چې دوه میاشتې وروسته بیا هم د وارسا غونډه کیږي او هلته به دغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله مالي ملاتړ په اړه مشران پریکړه وکړي. یوه موضوع چې په وروستیو کې ډېره برسېره شوې ده په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ اوسنۍ ماموریت د افغان امنیتی ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په مشورې ورکولو څرخي. خو داسې راپورونه هم ویل رسیږي چې په یو شمیر سیمو کې د ناتو ځواکونو د امریکا په مشرۍ ځواکونو بیا هم د جګړې ډګر ته مخه کړې ده. آیا دا هغه موضوع دا په د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه بیا هم خبرې وشي، ځکه چې د کندوز له سقوط وروسته ویل کیږي چې د امریکایي یا د ناتو سلاکاران د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي، یعنی په دې معنی چې په دوی ډز کېږي دوی باید یو اقدام وکړي؟
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د سیاسي شراکت مسله مطرح ده. د ناتو یو مسول تر غونډې مخکې چې نه یې غوښتل نوم یې له رسنیو سره افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي شراکت مسله به د جمعې د ورځې په غونډه کې وڅېړل شي او همدارس به په دې غونډه کې پر هغه اجنډا هم خبرې وشي چې د ناټو د سرمشیز لپاره چې په وارسا کې ده د هغه لپاره چمتووالی ونیسي. البته د جګړې په برخه کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات ما ترلاسه کړی دي او د ناټو له مسول سره مې خبرې کړې دي هغه په دې باره کې څه نه دي ویلي، نو تر هغه وخته صبر پکار دی چې د جمعې د ورځې په ترڅ کې دوی څه پریکړه کوي.
بله احمد چبر، له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبريالو چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د تیاری او له دې غونډې مخکې د یو شمېر چارواکو د ورستیو سرګندونو له حاله خبرولو، د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه، د ناتو د غوڅ ماموریت د غوڅ ملاتړ د ماموریت غونډه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم ګډون کوي د جمعې پر ورځ جوړېږي. د ازادي راډیو خبريالان په بروکسل کې دي او تاسو به د دې غونډې له ورستیو پر مخ تګونو خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بیا هم د اسلام آباد نننۍ غونډې ته بیرته ورګرځو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، په اسلام آباد کې څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې 15مه غونډه پیل شوه. له دې غونډې مخکې د پاکستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د افغانستان امنیت د پاکستان امنیت بللی و. د پاکستان د دفاع وزیر او دغه راز د پاکستان لوړ پوړي امنیتي سلاکار په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبی مومن پرې رپورت لري.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی دی او هیله خوده لري چې د افغانستان د امن لپاره باید سرورخیزه کمیټه هڅه بریالی شي. نوموړي دا څرګندونې د سهشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال کړې دي. ښاغلی آصف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د سره اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر د سره اړخیزې کمیټې د هڅو په اړه هیله مندي ښودلې او همداراز ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی آصف په دې اړه وایي د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسه به تلپاتې وي او موږ د هغې ملاتړ کوو. د افغانستان امن ظاهره ده، د پاکستان او د پاکستان امن له افغانستان سره تړلی دی. زموږ په خلوص او ښه نیت کوشش دی چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د سره اړخیزې کمیټې کوششونه بریالي شي. دغه سره اړخیزې کمیټې تر دې د مسلو غونډې کړي او په کابل کې د وروستۍ غونډې پر مهال پر افغان طالبانو غږ کړی و چې له حکومت سره د خبرو اترو ته کښېني. که څه هم د سره اړخیزې کمیټې تر څلورمې غونډې وروسته ویل کېدل چې ښایي د مارچ په میاشت کې د دواړو خواوو تر منځ مخامخ خبرې اترې وشي، خو طالبانو تر مخامخ خبرو اترو مخکې شرطونه رامنځته کړل چې په نتیجه کې لا تر دې دمه د دواړو خواوو تر منځ مخامخ خبرې نه دي شوي. له بلې خوا د پاکستان د امنیتي چارو سلاحکار ناصر خان جنجوا هم د سهشنبې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او افغانستان له یو ډول چیلنجونو سره مخ دی او ټینګار یې کړی چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې په ښه نیت او مخلصې هڅې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې غونډه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. مخکې له دې چې د دې کمیسیون د یو شمیر غړو له څرګندونو خبر شي، په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن چې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارې له نږدې څاري، نننۍ غونډې ته چندان خوشبین نه دی. له ښاغلي مومن سره زما همکاري فرشته نگاه مرکه کړې او په سر کې د دې نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
زه فکر کوم چې دا د دې غونډې نه زیات امید نه دی کول په کار، ځکه چې افغانستان روانہ سر خبریں لگی گی اور دس ہزار روزینہ سارے پتھر کے خبریں تھی انہوں نے پتھر کی خبر کی ضرورت نہیں کر بائک کی کیا سرحد پہ جگہ ابھی سے خبریں شروع کی ابھی سے خبریں تھی گی نا اور یہ پتھر کی سلامت کی ہے بڑا خبر رہا ہے کہ طالبان ہو د دې خلکو سره د خبرو تر اوسه امکان موږ ته ځکه نه ښکاري چې هغوی صرف دوه خبرې کړي، یو یې قیدیان زموږ را خلاص شي او بل یې د تور لیست کوم یې ختم شي.
پاکستان دا منلی دا چې د طالبانو کوم رهبران چې د افغان طالبان هغه په پاکستان کې میشت دی، هغه پاکستان کې اوسیږي. افغانستان بار بار پاکستان ته دام ویلی دا چې دوی چې کله د خبرو اترو ته نه زیریږي نو په کار دا دی چې دوی خلاف یو توس اقدام وشي. دا خبرې نن چې کوم کیږي دې کې هم افغانستان خپل موقف هماغه ویلی ده. دا نور هیوادونه کوم دې خاص کر پاکستان دوی باندې باید اقدام وکړي، هغه پکلا تاسو سوای
د دې مطلب دا شو چې تاسو په زور باندې خلک مجبور کړي چې راشي خبره ده، نو که پاکستان د دې کار وکړي نو دا یې بدونه کیږي. یو خدای چې کوم خلک په زور راولي خبره ته کینی او خبره به نتیجې نه ورکړي، او دې مخبره دا چې په زور خلک راولي یا خلک په پاکستان نه راشي افغانستان ته بلل شي
دلته. یو بل خبره ده چې تاسو وایي چې دوی په زور باندې خبرو ته راوستای نشي پاکستان، نو پاکستان د هغوی په خلاف خو اقدام کولی شي. دوی په پاکستان کې میشت، شورای کویته شو که شورای پېښور شو، د دوی ځایونه پاکستان ته معلوم دي، نو پاکستان ولې د هغوی خلاف اکشن نه اخلي؟
یہ بڑے پاکستان اعتماد ختم کی ہے، بار بار ختم کی ہے، طالبان کرم نے پاکستان دشمنی کی ہے، جگہ سے افغان حکومت کرے مکھنا درا ابھی کے سے نے دین دیا کو پاکستان پوزیشن بالکل ختم ہو گیا کو پاکستان نے داتا ملرل کی جگہ دے دیو
نن افغانستان بیا په دې سلور ارخیز غونډه کې پاکستان نه او غواړي چې دوی خلاف اقدام وکړي او پاکستان اونکي. تاسو په خپل د کابل کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاست، نو تاسو ته داسې نه ښکاري چې د دواړو ملکونو چې ګوندې او ډیر نږدې هم تعلقات نور هم خراب شي؟
افغانستان لپاره دا مطالبه کول چې دوی خلاف قدم وکړي دا غلطه خبره ده، ځکه چې زکو خلک کوي چې د پاکستان په نیت باندې پوه شي نو دوی به لاړ شي د افغانستان کې به خپل سړي مړې به بوځي خپل فرمینونه بوځي د دوی دلته استوګ نه ښه ده ځکه چې تر 3000 پورې پاکستان دوی سره اړیکې ساتلی شي دوی سره کوم خبرې اترې کولی شي دوی راضي کولی شي دوی په دلیل او په منطق باندې راضي کولی شي او کله دوی نه لاړو بیا خو دا ټول کنټرول او دغه دا انسینټ او دا رسوخ او دا ټول ورته به ختم شي ځکه چې فکر کوم چې خبره دا ده چې ایشو باندې باید چې خبرې وشي په دې باندې خبرې نه کیږي چې طالبان په زور باندې خبرې کوي چې کوم ایشو دې باندې خبرې ولې نه کیږي چې طالبان را خلاص شي ټول او د تور نه څه نه ختم کوي.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د پنځمې غونډې په اړه نظر څرګندو. د غونډې څو شېبې مخکې په اسلام آباد کې پیل شو. په غونډه کې هم د افغانستان په استازیتوب دا ځل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. عمر زاخیلوال له دې غونډې مخکې ویلو چې په دې غونډه کې به د ته په پام سره چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار غوره کړې ده دا چې د دې ډلې په وړاندې باید څه اقدام وشي په دې اړه به ډیر تمرکز وشي. د اسلام آباد ته غونډې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو هم څرګندونې کړې دي. د دې کمیسیون یو شمېر غړي په پاکستان کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې پنځم پړاو نننۍ غونډه د افغانستان لپاره په ګټه بولي او وایي چې د سولې په هڅو کې د افغانستان ګډون مهم دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د تروریزم په وړاندې خپل مبارزه او ستراتیژي ګانې هم جاري ساتي او د سولې خبرو ته هم دوام ورکوي. اجمل تورمان نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت پر مبارزې او د پروګرامونو او ستراتیژیګانو په پلي کولو د ټینګار ترڅنګ وایي چې په هر حالت کې د سولې په اړه خبرو ته باید ناونه ویل شي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې سره چې پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې ریښتینی نه دی پاتې شوی خو بیا هم د سولې دروازې باید ونه تړل شي.
په هر وضعیت کې د سولې دروازې باید ونه تړل سي. حتی د ټولو ستونزو او سوی تفاهمونو او د پاکستان یا بل هر هیواد د غیر صادقانه چلند سره سره باید د خبرو دروازه ونه تړل سي.
د ښاغلي مهدوی په وینا کې خبرې هر څه بي ګټي وي خو دا چې افغانستان په خپل حضور سره نړیوالو ته دا ښیي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري دا په خپل یو مهم ټکی دی. د افغانستان لپاره د سولې د څلور اړخیزې غونډې څلور ناسي له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي او د پنځم پړاو ناسره چې په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب په دغه ناسه کې ګډون کړی دی. افغان حکومت دغه ناسه ته ډیر خوشبینه نه دی ځکه د دوی په وینا پاکستان په خپل هغه ژمنه کې چې طالبان به د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې د خبرو میز کې نه وي ژمن پاتې نشو او پاتې خبرې هم ورسره د وخت ضایع کول دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون بې ګټې بولي. د چارو کارپوه لطیف نظری وایي چې په دغه غونډه کې لکوم تضمین پرته د افغان حکومت د استازو ګډون یو تیروتنه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هیڅ عملي ګټه نه لري. پاکستانیان یوازې غواړي وخت ضایع کړي، افغان دولت بوخت وساتي او له دې طریقې خپل پوځي او استخباراتي هدفونه لاشه پر مخ یوسي. نو ځکه زه فکر کوم چې افغان دولت په دغه غونډه کې تر کوم تضمین پرته ګډون کوي نو دا به یو ډول غفلت وي.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته تر هغه بدل شو چې په کابل کې د لوړپوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې په خونړي برید کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. خو معلومه شي چې د څلور اړخیزې غونډې د پنځم پړاو ناسې پایلې د افغان حکومت دغه خوا وخت دریز بدلولی شي که څنګه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. ډیری رالیږل شوي پیغامونه هم په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې پر موضوع څرخي. عبدالله خوګیانی له کابل لیکلي، ولسمشر وبخی نور محمد حقیار له هلمند لیکلي که پاکستان پر احتیا سره د سولې ملاتړ کوي او د افغانانو باور خپل کوي، عمل کول پکار دي نه تشه وعده. رئیس صاحب الکوزی له کندهار لیکلي، له ځخیلوال څخه غواړو چې پاکستان سره په غونډه کې د سولې برخلیک معلوم کړي. عبدالله خوګیانی له کابل څخه لیکلي، پاکستان هیڅ وخت د وسلوالو په وړاندې د وسلوالو طالبانو په وړاندې سم اقدام نه دی کړی. دا هیواد دوه مخې سیاست مخته وړي او د وسلوالو طالبانو مرسته کوي. له تاسو یوه دنیا مننه. پیغامونه زخ زیات را لیږي، کور مو ودان، موږ هم هرومرو په خبرونو کې درته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو خو اوس بیا هم رضوان مراد ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د بروکسل په غونډه کې به له 2018 نه تر 2020 کاله د افغان ځواکونو د تمویل د څرنګوالي په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون لري. د بغلان والی وی نږدې اتیا تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. عبدالستار بارز نن یو خبری کانفرنس ته ویل چې دا سرتیری له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې وو. د ننګرهار په خوږیانو او چین ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي او امنیتي منصوبانو سره د نښتو په ترڅ کې وویشت د دولت وسلوال مخالفانو وچل شوي او یو لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکی وای په پیښور کې نن دوه بمی چاودنه د پولیسو یو لوړ رتبه افسر ووجه او ولستن نورې ټاپیان کړل. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکی ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تکیه نه کوي. او روسیه دا رد کړ چې ګواکې د هیواد د سوریه د لرغونی سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو وی دغه ته عسكر په موقت ډول دي ترڅو له داعش څخه پاتې شوی مینه او نور چودون کې مواد خونسا کړي.
السلام علیکم. په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې د مخابراتي ټکنالوژي د لا پراختیا لپاره د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم یو پروژه پیل کړی ده. دغه وزارت مرستیال حسام الدین حسام آزادی راډیو ته ویل چې دغه پروژه چارې بشپړې کړې او نړیوال بانک ته سپارلې دي.
پروژه جدید تحت نام
دی وایي یو نوی پروژه د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم د افغانستان د مخابرات وزارت لخوا پلار اچول شوی او نړیوال بانک ته وړاندې شوی ده. د شغلی حسام په خبره دغه پروژه به په راتلونکي کال کې عملي شي. په کابل پوهنتون کې نن د سوداګرۍ او ادارې د محصولي پروګرام پیل شو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مرستیال جمشید حیدری ازادي اړوي ویل چې دا پروګرام د امریکا د مرستو د پرختۍ ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا په لاره چول شوې ده.
په دغه محصولي د ادارې تجارت یو اس ای ډی لخوا تمیز شوی ده. یو امریکایی پوهنتون په علمی همکاری او تخنیکی همکاری سره دا جوړ شوی.
د شغلی حیدری په خبره ده دغه پروګرام هدف د نړۍ په کچه د سوداګرۍ او د ادارې په برخه کې د افغان محصولینو ښه روزل دي چې خامخا به د اقتصادي پرمختګ لپاره د نویو نظریات په وړاندې کولو سره ګټور تمام شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پتا افغاني او اویا پله یو ایرو او اویا افغاني او دیش پله یو پون اتنی اویا افغاني او پندوس پله یو سعودي ریال اتلس افغاني او ولس پله د امارات یو درهم اتلس افغاني او شپیت پله زر ایرانی تومنولس افغاني او اتیا پله او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه شپږ ویشت افغاني.
له سباون کاکر نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په دوهمه نیمه کې ولکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ، په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرام مخې لدی چې د خزو پروګرام ته ورسیږي. په مخ کې د اساسي او بشري حقوقو ان پروګرام ته چې بیا هم سباون کاکر وړاندې کوي.
اساسی او بشری حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤول شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغو حقونو نه چې په ټولنې کې د نافذو قوانین لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنې کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنې کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګونکي عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلند وشي، په داسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کاملو انساني صفاتونه برخمند وي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونه له امله هغوی په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکي عمل وشي، دوه ګونکي عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، دغونه د ټولو خلکو له اساسۍ یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګونکي عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شان ته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته اوږدې نه جدا کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې همداسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فاروق د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په داسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودیه کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې خود سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې، یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي، هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کیږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کیږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیر مننه احمد زئی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچیر رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیر مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچیر دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمون شروع کول ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکان ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکان ته په بل سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنۍ کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضان په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثرو مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډیر زیاته که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالم راتلونکی ده، خط راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو د مرغۍ په کې غښتې، یعنی یو خوشاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او کچېر دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس په ټولنې ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګو کې ورنه رنځ وړي همدا اوس.
احمد زئی صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیکل
شي محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتني په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق په توګه پر رسمیت په توګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل لاره اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي، او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصفیه کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده، او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي، او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. احمدزی صاحب، د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل پاړه څه ویل سوی؟
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لیاز، ام د اسلام د سپیشلی دین د اصول او د تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سلف سره په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنې کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعده شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28 ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل درایت دو لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي، او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې د سرحد ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې ک دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځ ته راوړي، او دغه اصل په اصل ته ندرناوي یا تر په خولاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانان ته ډیر ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریض ټولنه مې سره وړي چې په هغه کې به انسانان ته کم و انسانان ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډیر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنې کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنې کې به د عدالت پر ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي، او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د خځو پر رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې خځې زیاتې پر رواني ستونزو وخت کېږي، د روغتیا وزارت د خځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوي برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو یو ونجلی چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریښودل کیږي، یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه ښځې او نجونې چې هر ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغي بابیزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوه شي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکې راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپله کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګر خونی تېره کړې دي. د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې حمله م راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړه یې واده که پسې 12 کلنه وه، بېخي وړه یې واده کړې ده. زه وخش خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. هغه ته م زما دا بنه چې دا بیا ډېره بېفادر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاقو واخیستله. د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم، ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار، او سر مې حمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ شي، بیا د غینه مې زړه باندې چمله راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دو یو نیم کال دا هغه ناجوړي وه، خو اوس د ما لور واده شو، د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلی. ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا موښکه نه پرېږدي هغه ده.
راهلې خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې. دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه. بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډېر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه، وردګو کې بیا دې مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې، هغه موږ ته پیسې راکړلې. موږ ته په ګټه پیسې راکړه، هغه موږ په ویاندار بالا بود او که پیسې راکړلې. د دې شریکه چې و د مېړه سوالات خراب و، درغله د موږکه بس ته یو څه پیسې ما ته راکړه. موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو، بله خورې موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مم کې څه کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، د نه اوس حتمان دوی ته لور ورکړي په تا واده کړو. موږ دوی خویندې نورې ناستې وو، دای موږ درېیمه وه، د 14 کلنه وه. نو سړي چې جنجال غلمغل کړو چې غږې پې پورته کړلو، بیا مو ورکړو. بیا نو وایل کاول زر د ملاتای نه دي، دا وار کله کوټ کې پښین کې ګرم په خپل بیرته پایپ نه خولي تور و چول. یو کول دا سم په د سیات رواني شپ خانه کې نو جوړه روغه شوله. موږ د لور سې وار کله سخ کول، بیا وایل کاول نه تون اس په کې اله کې په وینې پوخه اخره مرز دغه عصبي شو.
لوای اوس یې دلته درملنه روانه ده، تر پخوانه ښه شوې، خو خپل غمونه نشي هیرولی. کله چې ورسره شوي ظلمونه ور په یاد شي نو حالت یې خراب شي.
اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او حمله مې لږ کمه شوې ده د هغې وخت نه. دوا راکوي، سار او مخ هم ګولۍ راته راکوي. خبره چې راسره کوي هغه تسلۍ ما ته راکوي، وایي چې خیر دی، ښه به شي، څنګه به شي. خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي. یو چل ده چې بېخي کوچنۍ واده کړې ده، بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلی. زه داسې یو وخت کې ورشم چې ووینم اولاد مې نورم خراب شي، بیا نه یم ورغلی دغې وخته. اولاد ی چر څه وویني ما باندې تاثیر کوي، زړه ورته جګرخون کېږي. دغې خاطره بس زه ښه نه شم.
روغتیا
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو لمخې چې په افغانستان کې شوی خای چې په سلو کې لشپېتونه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي. دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراری رامنځته کوي.
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی، نو نارینه د دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي. د زنانه هورمون د کته پورته کېږي، دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته، او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي. دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې، ښځینه مثلا خپل فول ازادي نه لري، نشي وتلی له کوره، چا سره خبرې نشي کولی، پیسې مثلا اجازه نه لري، چېرته تللو اجازه نه لري. دا عوامل دی چې ماضي پذیري زیات کوي.
ښاغلی سروري دا هم وایي چې روغتیا وزارت په رواني ناروغیو د اخته ښځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي، او وایي چې دوی 270 رواني مشاوران چې نیمایي ښځې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
اکثریت روانی مریضان جدی خفیف مریضان دی، مثلا پسلو مریضانو که تاسو روانی مریضان ګوري 98 خفیف مریضان دی چې بستر ضرورت نه لري، ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي، په مشورو او په داسېانو خکېږي. 2% دی شدید ناروغان دی، شفاخانه، ډاکټر یا دوات ضرورت. دوه غو لپاره یو سل بستریز شفاخانه په کابل کې لرو، او په شپږ زونونو کې شپږ منډل هیل وارد لرو چې ظرفیت تر شل در سلويخ بستر کړي. په ټول کلینیکونو کې چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 شو کلینیکونو کې، اکثریتو کې خدمات صحت روانی په دغه په بسته کې شامل دي، او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترنینګ یا آموزش لیدلې ده.
په کابل کې د صحت روانی روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه لکوزی وایي زیاتره هغه ښځې چې دوی ترازی تر ډیره د کورنۍ او د تاوتریخوالي لامل په رواني ناروغیو اخته شوې دي، چې دوی د درملو او رواني مشاورو لپاره درملنه کوي.
اینا د حالت پښیمانه
کړه دا چې په داسې حال کې مترزی چې حمله پر رغلی وي، ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي، وایي چې غړي می شخ دي، زړه می ټکان کوي، زړه می تنګ دی، په وجود کې می درد دی. موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بیخي جوړی وي، نو په هیغو چې رواني فشارونو د دوی په جسم هم تاثیر کړي. دغه ناروغي ته په شدیدو حالاتو کې لومړی دوا ورکو، او بیا وروسته د دوا او خبراتو او مشاورو لاري د دوی درملنه کوو. اکثره د خځل خپلوانو نه پټه درملنه کوي، ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګمان کوي چې کڅوک پر رواني ناروغي اختوي هغه لیونای دی. موږ ډاډ ورکو چې خبره او د دوی شهرت پټ ساتل کیږي.
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل، بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا، حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي. د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي، محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یو ښځه په رواني ناروغي اخته کوي. میرمن احمدزی هغه نه خي چې تریخکاری یو ښځه یا انجلۍ په رواني ناکراری اخته ده داسې راخی.
اخه خزر یانجلی سپیږي سي ورځ ورځ دي ته وزړتنګولې پیدا کیږي، اندا کرنجه کیږي، نه پوري چا سره خبري وکي، ورس تنها ووسی، کار سه وخت کو ډیر کي په شوق مخته و، مصرفيات د لودو اغه ورځ پرسته کمیږي، اغه علاقه او شوق کار ته نه لري، خپل نفر وای وای زه ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ څه ملوسه نه کیږي، اغه فکر کوي زه تنبلسه ویم، اته د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته اغه وخت خوند له لاس ورکړي. اثر واز تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ لغړو سره نه وړي سي خبري وکي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن زرغونه وایي هغه خځې چې رواني ناکراری لري بهتره داده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي، خو کدا سانتیا نه لري نو هڅه دی وکړي چې د خپل زړه غوټې دي زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکی کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
موږ تاسو په تقدیر او قسمت باندې ډېر باور لرو، هر رقم ځون سلري اماغه حالات صفر مثال په ځون کې راغلی هغه قبول کی، که دغه حالت قبول کی شاید دومره داتې رواني ناخوال خاطر شاید لاله نسي او که سازش سره ونه کی، نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کی او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي. کیږي سي او پیغله په کور کې او ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شي سره دا علاقه لري، هغه شي سره خوښيږي، له موږ سره کار کوي، دا هم دې ته وایت کیږي به عوام دا باندې مصرفي، هر څومره سي سوق مصرفي ستونزه نه لري، هر څومره سي موږ ورته به کاری اما عمر په مخکلو ستونزه او په مشکلاتو فکر.
ترنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم، خاط او ودان اوسئ.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.